السلام علیکم د سحر و بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو سحرنې خبری مجله اوریدو ته راغلم. نن پنځشنبه د 1398 هجری لمریز کال د سور 19 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مئی میاشت له 9 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې د جګړو او تاوتریخوالي ترڅنګ په قطر کې امریکایي او طالب استازي د سولې خبرو ته نن هم دوام ورکوي. په کابل کې د اوبو په ځانګړي ډول د څښاک د اوبو د سطحې د کموالي موضوع هم تعقیبو. د دې او نورو رپورټونو له جزئیاتو مخکې پام وکړئ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. د امریکا جګ پوړی پوځي چارواکی وایي متحده ایالاتونه دې ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد یې ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. او د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه لګولي چې پکې د ایران د فولادو صنعت او قانونه هم شامل دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتو جګ پوړی چارواکی وایي چې متحده ایالاتونه اړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي. د امریکا لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد پرون په واشنگټن کې د کانګرس استماعي غونډې ته وویل چې تر هغو پورې د تروریزم پر ضد په افغانستان کې ځواکونو ته اړتیا شته چې ترهګر په دې هیواد کې نوي ځپل شوي. امریکایان د اوس وخت لپاره له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې کوي او طالبانو ویلي چې د سولې لپاره د دوی یو اصلي شرط دا دی چې بهرني ځواکونه به له افغانستان نه وځي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري آژانس ارنا د عراقچی څخه په نقل ویلي چې په ایران کې دا مهال 3 میلیونه افغان کډوال میشتي چې 2 میلیونه کاري فرصتونه یې نیولي او په کلني ډول له ایران څخه له 3 تر 5 میلیاردو یورو بهر وباسي. نوموړي ویلي 268,000 افغان زده کوونکي په ایراني ښوونځیو او 23,000 په پوهنتونونو کې وړیا زده کړې کوي چې دا پر ایران زیات مالي فشار راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي که پر هیواد یې بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات یې صفر شي ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات شوي دي او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي له امله زرګونه افغان کډوال په داوطلبانه ډول له دې هیواد څخه وتلي دي. په حق کې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه وایي په افغانستان کې له 2003 کال وروسته چې کوم جنګي جرمونه شوي دي د هغوی شواهد د آی سی سی له معیارونو سره سم نه دي نو ځکه یې تحقیقات نه کوي. د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې ویاند فادي عبدالله ازادي راډیو ته وویل دی وایي د آی سی سی یو څارنوال د محکمې له مشرتابه وغوښتي وو چې اجازه ورکړي په افغانستان کې د جنایتونو تحقیقات پیل کړي. رئیس هیئت دا وړاندیز رد کړ او ویې ویل کوم شواهد چې وړاندې شوي دي ګرانه ده چې باور پرې وشي. د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی یو څارنوال فاتو بن سودا 2 کاله مخکې وړاندیز کړی و چې د افغانستان د جنګي جنایتونو د دوسیې دې له 2003 کال وروسته پرانستل شي او له مشکوکو بهرنیو پوځیانو افغان ځواکونو او طالبانو دې تحقیقات وشي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې پکې د ایران د فولادو صنعت او قانون هم شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دا اعلان په داسې وخت کې وکړ چې د امریکا یو سترې بیړۍ چې الوتکې لیږدوي په فارس خلیج کې د ایران د اوبو په لور حرکت کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ایران ګاونډي هیواد عراق ته ناڅاپي سفر کړی. د امریکا نوي بندیزونه د ایران د فولادو مسو او المونیمو پر صنعت لګېدلي. همداراز د ایران د قانون برخه هم رنغاړي چې د دې هیواد د عوایدو اصلي سرچینه ده. د امریکا د نوي بندیزونو تر اعلان مخکې پرون د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو که چېرته نړیوال د ایران پر وړاندې د امریکا د بندیزونو مخه ونه نیسي تهران به د پخوا په څیر په لوړه کچه یورانیم غنی کړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کانو نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنو ټاپوګانو د لسیزو اوږدې شخړې په اړه خبرې کوي. د دې لانجې له امله جاپان او روسیې تر اوسه پورې د دوهمې نړیوالې جګړې د خاتمې او سولې موافقه نه ده لاسلیک کړې. تارو کانو به له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره وویني او د څلورو لانجمنو ټاپوګانو په اړه به ورسره وغږېږي. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې په اوخوتسک او آرام سمندر کې دا څلور ټاپوګان نیولي وو. جاپان پر دې ټاپوګانو د روسیې واک رد کړی او د دې مسئلې له امله د توکیو او مسکو ترمنځ له 1950 میلادي کال راهیسې شخړه دوام لري. او د سویډن د بهرنیو چارو وزارت وایي چې روسیې دوه ډیپلوماټان له خپلې خاورې شړلې. ماسکو وروسته تر دې دا اقدام وکړ چې ستاکهولم د روسیې د دوه ډیپلوماټانو ته د ویزې له ورکولو ډډه وکړه. د دغو دوه هیوادونو ترمنځ تر دې مخکې بله ډیپلوماټیکه لانجه دا وه چې سویډن تور پورې کړ چې روسیه په سویډن کې جاسوسي کوي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ماسکو وروسته تر دې دا پرېکړه کړې ده چې سویډن د یو روسي ډیپلوماټ ویزه تمدید نه کړه او د ویزې لپاره یې د روسیې د یو بل ډیپلوماټ غوښتنلیک رد کړ. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. کلیوی خوا په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې جګړو شدت اخیسته. بل لور ته طالب استازي او امریکایي چارواکي نن بیا هم په قطر کې خپل خبرو ته دوام ورکوي. آیا ورسته تاوتریخواله به د دې خبرو پر بهیر څه اغیز ولري؟
تاثیر به نه وي په دوه چې جګړه تر اوسه پورې ختم نه ده. هغه په سیاسي لحاظ دغه د ټول مذاکرات ټول چې دیدم دغه د پاره دي چې جګړه ختمه.
د اوبو او انرژي وزارت وی په کابل کې د مځکې لاندې اوبو کچې د کموالي ترڅنګ د څښاک اوبه هم کم شوې دي. دا نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په پلازمینه ایدنبرا کې له کوربه هیواد سکاټلند سره یو ورځنۍ سیالي وکړي. د نورو رپورټونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې اوري چې تهران نړیوالو ته خبرداري ورکړی که پر ایران د امریکا د بندیزونو مخه ونیسي نو د 2015 کال د اټومي تړون پریکړې به عملي نکړي. د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبرېږي.
شپږو قسمه ډوډۍ به خو دي کې بیا زیات ډوډۍ دغه نوې ډوډۍ چې مونږه ایجاد کړې راوېسي دا پاستي په نوم چې مونږ تاسو پاستي وایو دا د کابل خلکو ته پرکې وایي دغه ډېری خلک خوښوي.
ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. ټاکل شوی ده چې نن په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ خبرې دوام پیدا کړي. داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې په کابل کې په پرونی برید کې چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر غندلی د طالبانو او امریکایانو پر خبرو سیوری وغوړوي. په دې برید کې د مشکوکو ترهګرو په ګډون 10 تنه ووژل شول او د یو بهرني په ګډون 43 تنه چې ټولې ملکیان دي ټپیان شوي دي. تفصیل ل احمد شیبر نورو.
د کابل په ښار کې پر کاونټر پارت مؤسسې چې د امریکا متحده ایالاتونو تمویلوي د طالبانو پرونی برید د ماښام خواته پای ته ورسید. خو دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس څرګنده کړه چې پر داسې مؤسسې حمله چې له عادي خلکو سره مرسته کوي او خبریالان روزي یو بې معنی خشونت دی. جان باست افغان امنیتی ځواکونو ستاینه هم کړې ده چې ډېر ژر لاس په کار شول. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وای چې امنیتی ځواکونو 200 ملکان وشغورل.
متاسفانه د یرویداد په تعداد 5 نفر از وطنان عزیز ما مشهور
له بده مرغه په دې پیښه کې زموږ 15 تنه ګران هیوادوال د ځانګړو پولیسو د یو غړي او ایوي شز په ګډون شهیدان شوي دي او څلور وشتنه نور چې ټول ملکان دي ټپیان شوي دي. د پولیسو ځانګړو ځواکونو لشه مرغه په مړانې 200 تنه چې د کاونټر پارت ماسي غړي وو وشغورل
نجات داد.
پورټاپیانو کې یو بهرنی دی او 15 سره برید کوونکي په دې حمله کې وژل شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په یو بیان کې دا برید وغنده او یاغیان تورن کړل چې قصدا د ملکانو پر مرستندوی مؤسسو بریدونه کوي. جمهوری ریاست بیا پوی اعلامی کې د طالبانو دا حمله د سولې د مشورتي جرګې له غوښتنو سره په تضاد کې بللې ده او څرګنده کړې ده چې طالبان د افغانانو سولې غوښتونکو هڅو ته مثبت ځواب نه ورکوي، نو که دوام ورکړي د حل لارې د امنیتي ځواکونو له لوري د دوی چپل دي. دا ډول بریدونه به په قطر کې د سولې روانې خبرې ګډې وړې کړي. د متحده ایالاتونو په هارت فورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردک په دې باور دی چې د سولې پروسه اوږده ده او دا ډول بریدونه به یې اغېزمنې نه کړي.
تاثیر به که وی دوی با دغه خبر په تعویق اچولی وای، نو نه تاثیر به نه وی په دو چې جګړه تر اوسه پورې ختم نه ده. هغه په سیاسي لحاظ کنه دغه د سولې مذاکرات ټول چې دیدم دغه د پاره دی چې جګړه ختمه کړي. بله ورځ زلمی خریدادم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې آیا که موږ د طالبانو سره سولې خبر بندی کو او دوی یواز دی و تیرورست ارگان پس فت و فیجنو، آیا دب و وین کمی که آیا دب و جگره ختمه که؟
در قطر پا پلازمین دوحه که در طالبان و در دفتر ویان سویل شاهین آزادی را دوتا وویل چنن هم در سولی خبری لامریکایانو سر در سهار لس بجه پیلیشی او در ماسپشین تر دری بجو به دوام بکری. په کابل کې روان کال بریدونه کم شوي دي، خو د 2019 کال له پیله تر اوسه لږ تر لږه 33 تنه وشل شوي او تر 216 ډیر ټپیان شوي دي.
د احمد شیبر پر راپور کې مو اوریدل چې په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې د تاوتریخوالي او جګړو د شدت سربیره بیا هم په قطر کې طالب استازي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د اوبو او انرژي وزارت وی په کابل کې د مځکې لاندې اوبو کچه د کموالي ترڅنګ د څښاک اوبه هم کمې شوې دي. دغه وزارت د مځکې لاندې اوبو ریاست سرپرست جمال عبدالناصر شکوري د چهارشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د کابل یوازې 13% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. له دې سره یو شمېر کابل ښاریان هم شکایت کوي چې د اوبو له نشوالي سره مخ دي. نورحال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې ورو
په کابل کې د ګڼو نورو ستونزو سربیره د دغه ښار ډیری اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوبو ته یې لاسرسی کم دی او هغه هم پاکې نه دي. له دې ډلې علي رضا، محمد معروف او محمد فیصل وویل
ما د سطح اوبای زیرزمینی
موږ د ځمکې لاندې اوبو په برخه کې له ستونزو سره مخ یو. کله چې څاباسو اوبو غوړې او ناپاکې وي موږ په پولی ارتل کې اوسیږو، هلته نه اوبه شته او نه د اوبو لپاره کومې اسانتیاوې. له یو روغتون نه کور ته اوبه په اوبو وړم، یعنی 20 کاله کېږي چې په خپلو اوبو کور ته اوبه وړم. تقریبا څلور کاله کېږي چې زموږ خلکو د اوبو په برخه کې له ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د اوبو کمبود لرو، موږ د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لرو او بمبۍ یا نل هم نشته.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو له مخې د اوبو د نه جذب سیمو د زیاتېدو له امله 12 متر مکعب د کابل د اوبو کچه راټیټه شوې ده. د دغه وزارت په خبره هر کال تر 2 متر مکعب پورې د اوبو کچه راټیټیږي، خو مخکې له دې د دغه وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تیر کال په ژمي او د سږ کال په پسرلي کې د ورښتونو له امله د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه له 2 مترو نیولې تر 12 مترو لوړه شوې ده. خو دوی دا هم ویلي چې دا موضوع هیله بښونکې ده، خو د لنډمهالې لپاره نه، په اوږدمهال کې لا. په داسې حال کې ده چې د آسیا پراختیایي بانک تازه له افغانستان سره په تیره بیا د کابل د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې په برخه کې د 50 میلیونو ډالرو مرسته کړې. تر دې وړاندې هم د جاپان یوې نړیوالې ادارې جایکا او ځینو نورو نړیوالو ادارو د افغانستان د ځمکې لاندې او خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې مرستې کړې دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د ځمکې لاندې اوبو ریاست د معلوماتو له مخې هر کال 25 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کیږي، خو په مقابل کې بیا 80 میلیونه متر مکعب اوبه مصرفیږي چې د اوبو د کموالي ستونزه هر کال کابل ته زیاتوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د ځمکې لاندې اوبو ریاست سرپرست جمال عبدالناصر شکوري ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار نیمای زیات اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
در حدود 30% ما گفتم میتونیم که مردم شهروندای کابل
شاوخوا 10% د کابل خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري او 80% زیات یې چې خصوصي او شخصي څاګانې لري هغه ککړې دي. زموږ تخنیکی همکارانو چې سروې کړي د ککړتیا لامل یې دا دی چې د سپټیک څاګانو د څښاک د اوبو څاګانو ته نږدې جوړې سوي دي.
چای آشامیده نشان بوده ای بوده.
ښاغلی شکری وایي که د شاتوتو او شاو عروس بندونه جوړ شي له هر یوې په کلني ډول 1,000,000 متر مکعب د څښاک پاکې اوبه ترې ترلاسه کېدای شي. خو اندېښنه ښیي چې د ځمکې لاندې اوبو ډېره کارونه د دې لامل شوي چې د کابل په ډېری سیمو کې د ځمکې لاندې خلاوې رامنځته شي چې له امله یې په کم ریختر کچه زلزله هم د سترو ګواښونو ویره شته. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
له ملالی بشیر اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان پر حالاتو څخه خبره کړې دي.
یو شمیر نړیوال رسنیو په کابل کې پر یو غیر دولتي موسسه د چهارشنبه په ورځ د طالبانو حمله ته کتلی دي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې کاونټر پارت انټرنیشنل موسسه چې اصلي دفتر یې په امریکا کې دی د کابل په زړه کې هدف وګرځول شوه. د ورځپاڼې په وینا حمله هغه مهال وسوه چې د امریکا لوړ پوړي مذاکره کوونکی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترلاسه کړي، خو د چهارشنبې له حملې سره د منتقدینو اندېښنې زیاتې سوي چې وایي پر طالبانو د ښځو د حقونو او بنیادي ازادیو د خوندیتوب اعتماد نسی کېدای. د کاونټر پارت موسسې له فعالیتونو څخه یوه دا یاده سوې ده چې په افغانستان کې د ځوانانو او ښځو ملاتړ کوي او د هغوی لپاره یو شمیر پروګرامونه عملي کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دا موسسه په افغانستان کې لویدیځ پاله فعالیتونه پر مخ وړي، ځکه یې هدف ګرځولې ده. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ خبرې دوام لري، افغان ښځو خبرداری ورکړی چې دوی د سولې په پروسه کې نالیدلې نیول سوي دي. ګارډین د مقالې په پای کې لیکلي ښځې اندېښنه لري چې د دوی د تیرې لسیزې لاسته راوړنې او بنیادي ازادۍ دا ډول معاملو له خطر او تهدید سره مخامخ کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د پرونۍ حملې په اړه راپور لیکلی دی. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو ویان پر ټویټر په یو پیغام کې د دې حمله مسؤلیت ومانه. دا حمله د کاونټر پارت په نوم پر یو نړیواله موسسه متمرکزه و چې د کابل دفتر یې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته نږدې موقعیت لري. امنیتي چارواکو وویل چې برید نن 11:40 ځانمرګي بریدګر پیل کړ او تر 14 وروسته ډزې هم وسوې. حملې شپږ ساعته دوام وکړ. د پولیسو د چارواکو په وینا تر 1.5 زیات کسان د حملې له ځایه وژغورل شول. نیویارک ټایمز دې ته اشاره کړې چې کاونټر پارت انټرنیشنل موسسه د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې USAID لخوا تمویلیږي او په دې وروستیو کې د افغانستان د انتخاباتي پروسې د څارنې چارې پر غاړه لرلې. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو په افغانستان کې د انتخاباتو کلک مخالفت کړی دی او افغان حکومت غیر مشروع بولي. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې طالبانو په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د خبرو شپږم پړاو بیرته پیل کړی، خو له افغان حکومت سره یې له خبرو ډډه کړې ده.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مشرتابه د تغییر په خاطر د دې ټیم د غړو ترمنځ اختلافات نه دي رامنځته شوي. دوی هڅه کوي چې په نړیوال جام کې سیمو فاینل ته د وتلو هدف ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم غړو انتخابونکي دولت خان احمدزی رویټرز خبري آژانس ته کړې. ملالی بشیر په رپورټ لري.
د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په سکاټلند کې دی او له نړیوال جام سیالیو مخکې له دغه هیواد سره لوبي کوي. ملي ټیم د نوي کپتان ګلبدین نایب په مشرۍ نړیوال جام سیالیو ته روان دی چې د روانې می میاشتې په پای کې پیلېږي. تیره میاشت دولت خان احمدزی او د همکارانو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مشرتابه ته تغییر ورکړ چې له مخې د بیلابیلو جوړښتونو لپاره بیلابیل کپتانونه ونومول. مشرانو لوبغاړو لکه سپینر راشد خان چې د افغانستان د شل اووریزو سیالیو د کپتان په توګه لوبیږي پر ټولنیزو رسنیو پر دې تغییر انتقاد وکړ، خو ځینې نورو بیا د ده انتقاد پر وخت ګوته پورته کړه. ښاغلی احمدزی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د نوي کپتان ټاکلو وخت را رسېدلی و، که څه هم اصغر د نړیوال جام د ټیم غړی پاتې کیږي. د ویلي چې راشد او محمد نبی دواړه اوس یو لاس دي او هیڅ ډول اختلافات نه لري. افغانستان څلور کاله مخکې په استرالیا کې لومړی ځل د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام سیالي وکړه. سکاټلند ته یې ماتې ورکړه او له هماغه راهیسې یې پرمختګ کړی. شاغلی احمدزی ویلي چې د حمید حسن ګډون به افغان لوبډلې ته ګټه ورسوي او له راشد خان سره یو ځای به ښه لاسته راوړنې ولري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون 15 سیمه ایز دفترونه رئیسان نه لري، خو وایي چې ډېر شر به دغو دفترونو ته نوي رئیسان وټاکل شي. په ورته وخت کې د شفاف انتخاباتو بنسټ تیفا وایي چې د انتخاباتو په سیمه ایزو دفترونو کې د سربرستۍ دوام فساد رامنځته کړی دی. رحمت افغان پی رپورټ لري.
د کابل د انتخاباتو د دفتر په ګډون د څوار لوستو ولایتونو د انتخاباتو سیمه ایز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغو دفترونو ته نوي رئیسان وګماري. د دغه کمیسون د ویندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغو دفترونو ته د نوي رئیسانو د ګمارنې بهیر پیل شوی.
د استخدام میکانیزم د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د عمومي ریاست له لوري نهایي شوی دی. د همغه پر اساس باندې همدا اوس استخدام روان دی په هغه ولایتونو کې چې هغلته سرپرستان د ولایتونو ریاستونه مخته وړي. ډېر زر به انشاءالله چې هغلته نوي کسان معرفي شي د همدغه میکانیزم پر اساس باندې، او دوی به نور به په ټولو ولایتونو کې د سرپرستانو موضوع پای ته رسیږي.
کابل، هرات، هلمند، بادغیس، کاپیسا، وردګ، لوګر، پنجشیر، نیمروز، زابل، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی او خوست هغه ولایتونه دي چې اوس یې هم چارې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. وروسته له هغې چې ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د کمیشنرانو په ګډون د کمیسون د ولایتي دفترونو پر رئیسانو د درغلۍ تورونه پورې سول، د دغه کمیسون سیمه ییز رئیسان هم له دندو لرې کړای سول. د څو میاشتو په تردلو سره اوس هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو شمیر سیمه ییز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. تیره ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ویلي و چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د کسانو په ګمارنو کې لاسوهنه کیږي، او دغه ګمارنه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون په ګډون د ځینو بنسټونو د سلیقې په بنسټ کیږي. خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون بیا وایي چې د دواړو کمیسونونو ترمنځ د شوي هوکړه لیک پر اساس یوازې د دغه کمیسون د دایمي کارکوونکو د ګمارنې لپاره سهولتونه رامنځته کوي، او د کارکوونکو په ګمارنو کې کار نه لري. له دې سره په خوا کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نویو رئیسانو ټاکلو ته ډېر لیواله نه دی. د دغه بنسټ ویان بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل
بیبینین که ما قبلا
هغه وایي زموږ ټینګار دا دی چې څوارلسو ولایتونو ته رئیسان وټاکل شي. که چیرې د موضوع ته پام ونه کړي ډېره به ستونزمنه وي چې په ولایتونو کې سم انتخابات ولرو. زموږ نننۍ غوښتنه ده چې کمیسون دې په دې اړه زموږ وړاندیزونه په پام کې ونیسي.
نظریات ما را مد نظر نگرفت.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي د کمیسون د ګمارنې په کارونو کې لاسوهنه ردوي او وایي چې دغه بهیر په شفاف ډول پر مخ روان دی.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران نړیوالو ته خبرداري ورکړه که په ایران د بهر امریکا د بندیزونو مخاوني نیسي د 2015 کال د اټومي تړون پریکړې به عملي نکړي. بل لور ته د امریکا یو چارواکي ویلي چې په لن راتلونکي کې به پر ایران نور بندیزونه ولګوي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
د ایران ولسمشر وایي که چیرته نړیوال د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو په وړاندې د ایران ننګه ونه کړي، تهران به بیرته په لوړه کچه یورانیم غني کړي. حسن روحانی دا خبره پرون وکړه چې د 2015 کال لا اټومي تړون څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د وتلو کال پوره شو. روحانی دا اټومي تړون پر نورو غړو هیوادو بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ژغ وکړ چې شپېته ورځې وخت لري تر څو د ایران د تیلو او بانکي سیستم د بندیزونو پر ضد لاس په کار شي. د لویدیز چارواکو د روحانی د دې څرګندونو په اړه محتاط دریځ خپل کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت پرون په لندن کې د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې د ایران د خبرداري چې یورانیم به په لوړه کچه غني کړي ښه خبره نه ده، او له تهران غواړو چې د اټومي تړون پریکړو ته ژمن پاتې شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس بیا پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل موږ له ژورې اندېښنې سره د ایران خبر ترلاسه کړ. دا مسله به له نږدې وڅارو. موږ به د تړون له اکثرو لوریو سره په تماس کې شو. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګډې خبري غونډې ته پرون وویل.
ما و روسیه دو کشوری هستیم که هم به برجام پایبند.
موش او روسیه هغه دوه هیوادونه یو چې اټومي تړون ته به ژمن یو او دا مو عملا ښکاره کړې ده. ډیرو نورو هیوادو دښمن اعلان کړی و خو څه اقدام نه دی کړی. په دې خبري غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف څرګنده کړه چې د دې وضعیت د رامنځته کېدو عامل متحد ایالتونه دي چې د تړون د ټولو لاسلیک کوونکو دښمنو د عملي کېدو لپاره جدي ستونزې پیدا کړې دي. چین بیا ویلي دي چې دا د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شو. د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د می په اتمه له ایران سره له شوي اټومي تړون خارج شو او پر دغه هیواد د نورو سختو بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د ډلیزو وسلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي ټیم موریسون پرون څرګنده کړه چې په لنډ راتلونکي کې به د نورو بندیزونو اعلان وکړي او د اروپایي هیوادو ته هم له ایران سره د تجارتي معاملاتو په برخه کې خبرداری ورکړ.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتو جګ پوړې پوځي چارواکي وایي چې متحده ایالاتونه د ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي. دا خبره د امریکا لوی درستی جنرال جوزف ډانفورد پرون کانګرس ته وکړه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس رقچی وایي هیواد یې ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. په هاګ کې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه وایي په افغانستان کې له 2003 کال وروسته چې کوم جنگي جرمونه شوي دي د هغوی شواهد د آی سی سی له معیارونو سره سم نه دي نو ځکه یې تحقیقات نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې د ایران د فولادو صنعت او قانون هم شامل دي. د ایران ولسمشر بیا خبرداري ورکړې چې کچیرته بندیزونه دوام وکړي نو ایران به په لوړه کچه د یورانیم غنی کولو ته مخه کړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کانونن په مسکو کې له روسي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنو ټاپوګانو د لسیزي اوږدې شخړې پړه خبره کوي.